افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنه ریاس نوري هرکلی کوم. وووري چې د افغانستان حکومت وايي طالبانو په دې وروستیو کې د سولې په نوم یوې ستراتیژۍ ته چې برید کوي او مسؤلیت یې نه اخلي مخه کړې ده. دا په داسې حال کې چې شپږ ورځې وروسته د دواړو لورو استازي بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې سره خبرې پیلوي. دا چې دغه څرګندونې به په دې خبرو څه اغېز وکړي چې چارو د یو کارپو نظر مو اخیستی دی او پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، ارګ وایي د طالبانو جګړیزه تګلاره بدله شوې ده. ولسي جرګې د کابل ښاروال څارنوالۍ ته معرفي کړ او د هغې لاسلیک یې بې اعتباره کړ. او د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي سږ کال په ټوله نړۍ کې شپېته خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د طالبانو جنگي تګلاره بدله شوې او هغه دا چې بریدونه کوي خو مسؤلیت نه اخلي. د ارګي وویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو دا تګلاره په دوحه کې د سولې د خبرو لپاره سره هممهاله خپل کړی ده.
طالبان حمله کوي او بیا له سخیب انکار کوي. دا یو ډول د دوی د ستراتیژي دی چې ورسته له مذاکراتو سره هممهاله دی شروع کړی.
ارګوی له دې بریدونو د طالبانو هدف دا دی چې ویره، وحشت او ناهیلي خپره کړي او د خلکو او دولت ترمنځ واټن زیات کړي. له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هم ویلي وو چې د هدفي وجنو تر شا د طالبانو او حقاني شبکې لاسونه دي. طالبانو بیا څو ورځې وړاندې له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دوی د ملکی کسانو، مدني فعالانو او خبریالانو په هدفي وجنو کې لاس نه لري. دوی تور پورې کړي وو چې دا د دولت کار دی. ناپیژنده وسلوالو نن سهار کندهار کې یو تن په ډزو وواژه. د کندهار د پولیسو ویاند جمال ناصر بارکزای وایي پر دغه کس چې هویت یې لا نه دی معلوم د ښار څوارلسمه حوزه کې برید شوی دی او برید کوونکي چې په موټر سایکل سپاره و تښتېدلی دي. د ازادي راډیو خبریال بیا د یوې سرچینې په حواله چې نوم نه اخلي وایي وژل شوی کس د مسعود اتل په نوم د کندهار د هوایي لوا پیلوټ دی. د برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی. دا په تیرو دوو اونیو کې شپږم هدفي برید دی چې کندهار کې کیږي. له دې وړاندې د کندهار د حج او اوقافو مشر یوه ورته برید کې ټپي او موټر چلوونکی ووژل شو. د افغانستان ولسي جرګې د کابل ښاروال داود سلطان زوی څارنوالۍ ته معرفي کړه او د هغه لاسلیک یې بې اعتباره وباله. د جرګې منشي اسدالله شهباز ازادي راډیو ته وویل چې په عمومي غونډه کې دغه پریکړه نن وروسته له هغې وشوه چې ښاغلي سلطان زوی د وکیلانو استجوابیا غونډې ته حاضر نه شو.
ولسی جرګې ته د کابل د ښاروال د ناقانونه ګمارونو د هوا ککړتیا او ښار کې د نورو ستونزو په اړه ډیر شکایتونه را رسیدلي وو. پریکړه همدا وه چې ښاروال غونډې ته راشي او معلومات ورکړي خو هغه حاضر نه شو.
شهباز وایي له دې وړاندې څو ځله ښاغلی سلطان زوی د جرګې کمیسنونو ته هم بلل شوی خو ځواب ویلو ته نه دی ورغلی. د ښاروال ویانده سمیرا رسابیا وایي داود سلطان زوی تل ولسی جرګې ته ځواب ویونکی دی او په خبره یې نوموړی د کابینې غونډه کې د بوختیا له کبله د جرګې استجواب ته نه دی تللی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون IFJ وایي 2000 کال کې شپېته خبریالان او د رسنیو کارکونکي په ټوله نړۍ کې وژل شوی دي. دغه فدراسیون نن په خپل کلنی راپور کې ویلي 20 خبریالان او د رسنیو کارکونکي په آسیا پاسفیک سیمه، ولس په امریکا، اته په منځني ختیځ او عرب هیوادونو کې، شپږ په افریقا او دوه په اروپا کې وژل شوی دي. راپور کې افغانستان، پاکستان، سومالیا، فلیپین او مکزیک د هغو هیوادونو په سر کې یاد شوی چې د خبریالانو ژوند ته پکې ګواښ ډیر دی. تیر کال دغه فدراسیون د نړۍ په کچه د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د وژنې 9 پیښې ثبت کړې وې. په راپور کې راغلي 2000 کال کې د خبریالانو د وژنې د پیښو شمیر د 1.5 کال مخکې، یعنی 1990 کال شمیرو ته ورته دی. د امریکا په متحده ایالاتونو، هند او لاتین امریکا کې هم د کورونا وایروس د هغې بدلون موندلې بڼې مثبت پیښې لیدل شوې چې د لومړي ځل لپاره بریتانیا کې تثبیت شو. د وایروس دغه بڼه تر اصلي هغه چټکه خپرېږي او له نښو نښانو داسې ښکاري چې اوس نږدې ټولې نړۍ ته رسېدلی. د وایروس دغه بدلون موندلې بڼه تر اوسه شلو هیوادونو کې لیدل شوې چې کاناډا، استرالیا او دغه راز د اروپا، آسیا او منځني ختیځ ځینې هیوادونه پکې دي. له دې سره د هغو دولتونو شمیر هم په زیاتېدو دی چې د وایروس د مخنیوي لپاره د وګړو پر تګ راتګ بندیز لګوي. له دې سره سره داسې هیلې پیدا شوې چې تر راتلونکي پسرلي او اوړي پورې به د کورونا پر ضد د بیلابیلو واکسینونو ته د خلکو لاسرسی ډیر شي. او د روسیې د تحقیقاتو کمیټې د کرملین د سیاسي منتقد الکسی ناوالنی پر ضد یو جنایي دوسیه پرانسته ده. دغه کمیټې ادعا کړې چې ناوالنی د د فساد ضد ادارې له لوري سلګونه میلیونه روبل غلا کړي دي. دغه دوسیه چې تیر ورځ پرانستل شوه نوې پوښتنې راپورته کړي چې که ناوالنی په دې تور محکوم شي د اوږده بند له سزا سره به مخامخ شي. الکسی ناوالنی بیا پرون د دې دوسیه تر پرانستلو وروسته په ټویټر پاڼه ولیکل چې پوتین یو غل دی او چمتو دی هغه کسانو وژني چې د ده د غلا پر وړاندې چوپ نه پاتې کیږي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې پرون ویلي چې یو شمیر غیر انتفاعي ادارې چې الکسی ناوالنی یې چارې پر مخ وړي له خلکو څخه 538 میلیونه روبله چې 4.49 میلیونه ډالره کیږي راټولې کړي دي.
خبرونه ملازه دی رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت وایي طالبانو په دې وروستو کې د سولې په نوم یوې نوې ستراتیژۍ ته چې برید کوي او مسؤلیت نه اخلي مخه کړې ده.
طالبان حمله کوي او بیا له خیب انکار کوي. دا یو ډول د دوی د ستراتیژۍ دی چې وروسته له مذاکراتو سره هماله دي شروع کړي.
د افغانستان حکومت پر طالبانو دا تور داسې مهال پورې کوي چې کم یوه اونۍ وروسته به مرکچان بیا د طالبانو لاستازو سره د سولې دوهم پړاو خبرې په دوحه کې پیلوي. آیا دا ډول څرګندونې پر دغو خبرو اغیز و نکړي؟
زه داسې فکر کوم چې طالبانو تر اوسه پورې حسن نیت نه دی ښودلی چې په دغه مذاکراتو کې واقعا دوی د زړه له کومې غواړي په افغانستان کې امنیت راشي، سوله راشي.
په دې اړه د چارو دی وکتونکو نظر اخیستای. په افغانستان کې د رسنیو یو شمیر ملاتړي بنسټونه وایي په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او یو شمیر نورو هیوادونو سفیرانو ورته ویلي چې د خبریالانو په وړاندې د شته ګواښونو د پای ته رسولو لپاره هڅې کوي.
دوی وعده وکړه چې وروستۍ پیښې طالبانو سره بحث کوي او همدارنګه په حکومت سره غږیږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د سعودي عربستان یوې محکمې د ښځو د حقونو یوه مدافع په 5 کلونو اتو میاشتو بند محکومه کړه. د اساسي بشري حقونو او د ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته، د سولې موضوع ته. د افغانستان حکومت وايي طالبانو په دې وروستیو کې د سولې په نوم یوې نوې ستراتیژۍ ته چې برید کوي او مسؤلیت نه اخلي مخه کړې ده. د خبره دی ولسمشر ویاند صدیق صدیقی انکړی او ویلي طالبان غواړي په دې کار سره افغان حکومت د نړیوالو او د افغانانو په ذهنونو کې کمزوري وخی، څو د په وینا په یوې کاذبې هیلې سره د سولې په مذاکراتو کې لاس بری ووسي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده شپږ ورځې وروسته د راتلونکي سیشن بې په ورځ یو ځل بیا په دوحه کې د افغانستان د دولت د پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې بل پړاو خبرې پیل شي. نور به په دې راپورټ کې واورو.
ولسمشر مانی په کابل کې ورسته هدفي وژنې او بریدونه د طالبانو د برید او انکار پونوم د هغه ستراتیژي برخه بولی چې په خبره یې د سولې پونومې مختوري. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د چهارشنبه په سهار په خپل ټویټر باندې لیکلی لدې بریدونو موخه د ویری وحشت او ناهیلې خبرول دي او طالبان غواړي په دې کار سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او خلکو ترمنځ واټن پیدا کړي. خغلې صدیقی زیاتوي لدې کار د طالبانو بل موخه د افغانانو ترمنځ او په نړۍ کې د افغان حکومت ضعیف خودل دي. سولې د لارې وکول شي د سولې په خبرو کې برلاسي ووسی. ولسمشر مانی وای طالبان په پدیکار سره د خلکو لکره کې پراته بل سپلاس را نوړي. د ولسمشر د ویان مرستيال د واخان مینپال
طالبان حمله کوي او بیا له خیب انکار کوي. دا یو ډول د دوی د ستراتیژي دی چې ورسته له مذاکراتو سره هماله دي شروع کړي. دوی غوړي د افغانستان نظام د خلکو په وړاندې باندې همدارنګه په ملي او نړیواله کچه باندې ضعیف وشي. طالبان د دوه اعمالو په ترسره کولو سره یوازې دا شي د دوی په وړاندې باندې نفرت د افغانستان د خلکو زیاتېږي بله په لاسته راوړنه نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان د ملي امنیت رئیس او د کورنیو چارو وزیر د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې ډېری هغه کسان چې په هدفي وژنو کې لاس لري د طالبانو حقانی شبکې غړي یاد کړل. طالبان بیا د افغان حکومت دایدار دوي. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې روسي هدفي وژنې د افغان حکومت کار وباله او په دې وژنو کې خپل هر ډول لاس لرل رات کړل. د افغانستان حکومت داسې مال هدفي وژنو د سوري خبرو سره تړلې موضوع بولي چې تمره د مرغومي یا جدي په 15 په دوحه کې د افغانستان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاو ترمنځ د سولې خبري بیا پیل که څه هم د ملي مصالحې عالی شورا وایي تخنیکی کمیټې پر دې کار کوي چې د اسلامي نظام تشریح او د سولې تګلاره جوړه کړي، خو د افغانستان مذاکره کوونکي پلاوی وایي دوی د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوي او په اساسي قانون کې د اسلامي نظام روښانه تعریف شته. د پلاوی په خپل ټویټر باندې لیکلي د مذاکره کوونکي پلاوی په جوړښت کې پیاوړي قانون پوهان او دینی عالمان شته او د اړتیا پر مهال د نظام د تشریح لپاره به اساسي قانون ته مراجعه کوي، خو که اړتیا شوه د هیواد مخکښو دینی عالمانو او مخکښو قانون پوهانو څخه به هم مشوره واخلي. د دې پړاو خبرو دوه مهم موضوعات اوربند او د راتلونکي نظام څرنګواله دی. د افغانستان حکومت وایي د سولې خبرو د خبر مختګ لپاره باید اوربند شي. هغه غوښتنه چې پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر سره په لیدنه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم مطرح کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلي اتمر منصور احمد خان ته ویلي پاکستان د افغانستان په سوله کې مهم رول لري او کولای شي چې طالبان اوربند ته راضي کړي.
و مورل چې د افغانستان حکومت وایي طالبانو په دې وروستیو کې د سولې په نوم یوې نوې ستراتیژۍ ته چې برید کوي او مسؤلیت نه اخلي مخه کړې. په همدې موضوع کې تم کېږو. د افغانستان حکومت پر طالبانو دا تور داسې مهال پورې کوي چې څه کم یوه اونۍ وروسته، یعنی شپږ ورځې وروسته، د راتلونکي سیشن بې په ورځ به مرکچان بیا د طالبانو له استازو سره د سولې دوهم پړاو خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل کړي. په دې اړه مې د سیاسي او حقوقي چارو له پوه فاروق بشر سره مخکې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا دا ډول څرګندونې به د سولې په دغه پیلېدونکي بهیر اغیز ونه کړي؟
زه داسې فکر کوم چې طالبانو تر اوسه پورې حسن نیت نه دی ښودلی چې په دغه مذاکراتو کې واقعا دوی د زړه له کومې غواړي په افغانستان کې امنیت راشي، سوله راشي او د افغان ولس مصیبتونه خلاص شي. تاسو پخپله اورېدلی دي او تاسو پخپله نشر کړی دي چې هغه علایم آثار چې دوی دا د بریدونو په هکله پیدا کړي دي او هغه کسانې چې نیولي دي په دې ارتباط څرګند سری په ثابت شوی دی. چنانچې په هلمند کې کله چې د آزادي راډیو خبریال ووژل شو یا ترور شو که طالبانو چې نیول شوي دي دوی اقرار کوي چې دوی ته پخپله کړي. په همدې ترتیب سره کله چې په ډنګرار کې هغه کېږي داعش یې ملامت کړی یا داعش یې نیول شوي دي. نو له دې کبله دوی په دې ترتیب سره که هر څومره دروغ وایي افغانستان افغان ولس ته دا څرګندېږي چې دغسې انفجار او انتحار او هدفي وژنه چې کېږي غیر دې چې د طالبانو لاسته کېږي. زه دا داعشان د طالبانو څخه جلا نه بولم، ځکه چې دا داعشان د طالبانو جلې څخه جلا شوي دي. دوی سابقه طالبان دي یا د القاعده غړي دي. نو له دې کبله داسې باید وویل شي چې تر څو چې حسنیت پیدا نه شي د دواړو خواوو ده او دغه مذاکرات که مخکې لاړ شي دغه مذاکرات به نتیجه ورنه کړي.
بلې،
په دې چې یو په بل باندې اعتماد نشته. تر اوسه دوی د افغانستان حکومت یې په رسمیت نه دی پېژندلی.
بلې بشر صاحب،
مذاکرات چې دوی کېږي وایي افغانستان
ولې سره بشر صاحب، له دې مخکې هم ډېرو حملو مسؤلیت نه دی اخیستی. په تېر بیا د هغو حملو چې پکې ډېر ملکیان وژل شوي یا انټاپیان شوي دي، فکر نه کوئ چې اوس د افغانستان حکومت ترې یو ډول تر فشار لاندې دی؟ په تېر بیا دغه د وروستیو هدفي وژنو چې د رسنیو کارکوونکي او د مدني ټولنې فعالان ډېر په نښه شوي، نړیوالو هم ډېر فشار پرې راوستی چې باید د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره حکومت جدي اقدامات وکړي، عاملان پیژنی. دا د تیرو 19 کلونو بیان ازادي په افغانستان کې وستره لاسته راوړنه بلل شوی. په دې شکل غواړي چې دا توپ یو بل خواته ورګزار کړي، فکر نه کوي؟
زه فکر نه کوم چې د افغانستان حکومت دا توپ د طالبانو په میدان کې واچوي، ځکه چې افغان ولس ته دا څرګند دی چې د هغه تاریخ نه چې دغه جنګونه شروع شوي دي، انتحار او انفجار چې شروع شوي دي، په دې کې زیاتوالی راغلی، کموالی دی راغلی. هغه قرارداد چې د خلیلزاد سره طالبانو وتړه، په دې کې واضح ویل شوي چې باید اور کم وي په افغانستان کې، او زمنا دا زمینه مساعد شي چې د افغانستان او ګولو سره دوی یو سره وکړي. هماغه علت چې دا تقریبا 15000 بنديار یا 15000 بنديار خوش شو او په دې ترتیب سره دوی ویلي و چې دا اور کم دا غوږي فرانس په خپل امریکا او خلیزاد وای چې طالبان هم سره منلي و چې دا افغانستان کې اور کم به وشي او یا دا داخل زیات نشي دا انفجار او انتحارات. حال دا چې موږ تاسو ویلي چې دا انفجار او انتحارات نه یوازې دا چې په مرکز کې بلکې په محلاتو کې دوی پر افغاني پوسو باندې حمله کوي او بیچاره عسکر او وژني او ملکي خلک وژني بم چاچول کیږي. دا ټول د فکر کوم دا یو تاکتیک دی چې غواړي په دې ترتیب سره طالبانو او نړیوالو ټولنې ته وښيي چې موږ په دې هغه کې له بلاسي فلان چې کاستاسو په یاد وي یو وخت دا د طالبانو نمایندګان په دې صورت سره واضح ول چې موږ افریقایانو په ګونډه کړې اوس افغانستان به هم په حکومت نه په ګونډه
بشر صاحب
په لحاظ د دوی داسې فکر کوي چې د لاندې له لارې نه دوی کوم امتیاز لاسته راوړلی شي غل دې چې د خلکو نفرت د دوی په مقابل کې زیات شي بله به څه نه وي.
د سیاسي او حقوقي چارو په فاروق بشر او البته وړاندې به ووري چې په افغانستان کې درسنه یو شمیر ملاتړي بنسټونه وای په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شرز ظفر او یو شمیر نور هیوادونو سفیرانو سره پرون کتلی او هغه ورته ویل چې خبريالانو په وړاندې د شته ګواښونو د پای تر رسول لپاره هڅه کوي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله را بون که ده هغه سوله چه مطلق اکثریت ده افغانان گوارده
دلقه اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او ده خبرو لطایه شیبه پا شیبه را پورونه لآزادی رادیو ویب پانه تویتر فیسبوک پانه او یوتیوب چخه واوره ولوله او وبینه.
د ازادي رادیو خبرونه د پټول افغانستان کې د غراز په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په سل شر 15 په هم صافه وازی اوریدل شي. په افغانستان کې د رسنیو یو شمیر ملاتړي بنسټونه وایي په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شرز ظفر او یو شمیر نور هیوادونو سفیرانو ورته ویلي چې د خبريالانو په وړاندې د شته ګواښونو د پای ته رسولو لپاره هڅه کوي. د افغانستان آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ اجرایی رئیس مجیب خلوتګر وایي راس ولسن او یو شمیر نور بهرنیو هیوادونو استازو پرون د رسنیو له یو شمیر مسؤلانو سره پر همدې موضوع خبري وکړې. په عین حال کې د اریانیان نیوز ټلویزیون رئیس شریف حسن یار وایي په دې کتنه کې د رسنیو مسؤلانو د خبريالانو په وړاندې د امنیتي ګواښونو او هدفي وژنو موضوع له دوو سفیرانو سره شریک کړه او هغوی هم په دې برخه کې ورسره ژمنې وکړې. نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې ورسره بلی د خبريالانو پر وړاندې ډیریدونکو امنیتي ګواښونو د رسنوي یو شمیر مسؤلان مجبور کړل چې په کابل کې د امریکا سفارت له سرپرست او یو شمیر نورو سفیرانو سره د موضوع شریک کړي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ اجرایی رئیس مجیب خلوتګر وایي خبريالانو ته شته ګواښونه جدي دي او دوی دې موضوع سخت اندېښمن کړي دي. خغلی خلوتګر د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن او د یو شمیر نورو هیوادونو سفیرانو ژمنه وکړه چې دا موضوع به له افغان حکومت او طالبانو سره شریک کړي.
دا وکړه چې ورستۍ پیښې طالبانو سره بحث کوي او همدارنګه غواړي چې طالبان باید که دوی دغه کارونه کړی ده او دغه پیښې رامنځته کړی ده باید دوی په دغه مسله کې ځوابګو باید پاتې سي او همدارنګه حکومت سره غږیږي.
د رسنیو له مسؤلانو سره په دې کتنه کې د امریکا، کاناډا، برېټانیا، فرانسې، سویډن، ډنمارک او د اروپایي ټولنې سفیرانو ګډون کړی و. له دې لیدنې وروسته په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن په خپله ټویټر پاڼه ولیکل په تیرو 19 کلونو کې د افغانستان له یوې مهمې لاسته راوړنې چې د بیان ازادي ده ملاتړ کوي. ښاغلي ویلسن زیاته کړې دا او شریکانو یې وغوښتل چې د رسنیو له اساسو سره مخامخ خبرې وکړي او د هغوی د امنیت ساتلو او ورسره د همکارۍ په برخه کې بحث وکړي. په ورته وخت کې د اریانا نیوز ټلویزیون رئیس شریف حسن یار وایي په دې لیدنه کې د خبريالانو پر وړاندې د ګواښونو ټولې اندېښنې مطرح شوې.
موږ د افغانستان د رسنیو په استازولۍ خپلې اندېښنې له نړیوالې ټولنې سره شریکې کړې. دوی وویل له یو لړ میکانیزمونو به کار واخلي څو وکولی شي چې په راتلونکي کې د خبريالانو او د مدني ټولنې پر غړیو د بریدونو شاهدان ونه اوسو.
د تیرو نږدې دوه میاشتو کې پر خبریالانو د مدني ټولنو پر غړو مرګونی بریدونه شوي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د ټولنیوز په خوانی وایي نیاماس یواش، په ننګرهار کې خبریاله ملاله میوان، او د غزنی د خبریالانو د ټولنې رئیس رحمت الله نگزاد له هغو خبریالانو دي چې په دې پیښو کې وژل شوي دي. د دې پیښو مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی منلی، خو دې وژنو په افغانستان کې دننه او له هیواده د باندې خبریالان سخت اندېښمن کړي دي. تازه د بې پولي خبریالانو ټولنې په یو راپور کې افغانستان په 15 هغو هیوادونو کې شمارلی چې د خبریالانو لپاره خوناړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان عام روغتیا وزارت له لوی څارنوالۍ غوښتي چې په دې وزارت کې د فساد په تور له نیول شوو کسانو د هر اړخیزې څېړنې وکړي. تېره ورځ لوی څارنوالۍ ویلو چې له ملي امنیت سره په همغږۍ د دې وزارت اړوند څلور تنه د بډو غوښتنې په تور نیولي. نور هله په دې رپورټ کې اوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د وزارت رهبری په شفافیت ټینګار لري او له لوی څارنوالۍ غواړي ټول هغه اشخاص چې په عامه روغتیا وزارت کې په فساد کې ښکیل وي ورنه څېړنه وکړي. د دغه وزارت مرستیال بیان نور الله ترکی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له فساد سره د مبارزې په برخه کې د وزارت رهبری ژمنه ده.
څارنوالۍ د ملي امنیت په همکارۍ نیولي، روغتیا وزارت رهبری خپله اشخاص تحقیق لپاره ورغوښتي دي تر څو ورشي او څنګه تحقیق وشي. که دغه اشخاص په دې برخه کې ښکیل وو نو لوی څارنوالۍ ته کولی شي چې دغه اشخاصو سره خپل قانوني چلند وکړي.
بلخوا د عام روغتیا وزارت له لوري په خبرسب اعلامیه کې راغلي د لوی څارنوالۍ پلاوي له وزیر د هغه د ورور احمد شکران عثماني د کابل په یو روغتون کې د کارکونکو کاو سرمزاده و د وزارت د مالی چارو سلاکار فرامرز حمیدی او فریدون سلطانی نه د چړنو غوښتنه کړې چې دا مهال ترې څېړنې روانې دي. په اعلامیه کې راغلي چې وزارت له فساد سره د مبارزې او همداشان د قانون په پلي کېدو کې هیڅ ډول خپلوي نه مني. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي و چې د عامه روغتیا وزارت د کارکونکو د اطلاع او شکایتونو له مخې وړمه ورځ په دغه وزارت کې څلور تنه د رشوت غوښتنې په تور نیولي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي چې تورن کسان په توقیف کې دي او دا مهال ترې څېړنې روانې دي، او لوی څارنوالۍ ډاډ ورکوي چې دا قضیه به د قانون په رڼا کې وڅېړي او پایلې به یې له ولس سره شریکې کړي. په ورته وخت کې د دعوت پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصرالله حقپال دا له فساد سره د مبارزې په برخه کې ښه اقدام بولي او د جرم ثابتېدو په صورت کې د لازمې جزا غوښتنه کوي.
ښه اقدام د خو ځوان چې دوی ته لازمه جزا ورکړي او دا کیسه ګړندې چې موږ د فساد د منبع باندې چې خلک یو ډول بصره د فساد فکر هغه د فساد فکری فساد چې فکر دې تړکی په دې فکر وکړو که دا حل نشي موږ به ځینې اقدامات وکړو، ولې بیا به هم زموږ دولت نظام او ولس په اصطلاح د فساد تر پوښښ لاندې وي او دا به هره ورځ وي موږ به کړیږو، خو یو اساسي حل به مو نه وي ورته پیدا کړی. متاسفانه چې تر اوسه هم په دې کې هم د یو ملت په توګه او هم د یو نظام په توګه ناکام.
دا په داسې حال کې ده چې لوی څارنوالۍ وایي درې ورځې وړاندې د فاریاب، سرپل او خوست ولایتونو درې تنه سناتوران په حیرتان بندر کې د 40,000 امریکایي ډالرو بډو اخیستو په تور نیولي دي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
له ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي. د سعودي عربستان یوې محکمې د ښځو د حقونو یو مدافع په 15 کلونو اتو میاشتو بند محکومه کړې. زیر رسنیو راپور ورکړی چې د ښځو پر دغه د حقونو پر دغه فعال تور پورې شوی چې د سعودي عربستان ملي امنیت د زیان رسولو هڅې کولې. نور به د ملالۍ بشیر پر راپورټ کې واورو.
د سعودي عربستان یوې محکمې د دوشنبې په ورځ د ښځو د حقونو یوه مخکښه مدافع په 15 کلونو او اتو میاشتو بند محکومه کړه. د ځایي رسنیو د راپور له مخې پر یو 13 کلنې لجین الهزلول تور دی چې د سعودي عربستان د سیاسي سیستم د بدلولو هڅې کولې او د دې هیواد ملي امنیت ته خطر پېښاوه. د محکمې دې پریکړې د نړیوالو انتقادونو راپارولې. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په سعودي عربستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت انتقاد کړی دی. د ملګرو ملتونو د حقوقو متخصصینو پر حزلول تورونه نامشروع بللې دي. ملګرو ملتونو په 2019 کال کې په جنیف کې د غونډې پر مهال په سعودي عربستان کې د بشري حقوقو په اړه بحثونه کړي وو. ملګرو ملتونو ته د آیسلینډ سفیر هیرالډ اسپلاند د 2019 کال د مارچ په 8 نیټه دې غونډې ته داسې ویلي وو:
د بشري حقوقو مدافعین او د مدني ټولنې غړي کولای شي او باید یو رغنده رول ولوبوي چې په سعودي کې اصلاحات رامنځته شي. موږ د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ او ځانګړي رپورټر سره یو ځای په سعودي چارواکو غږ کوو چې د لجین الحزلول، ایمان النفجان، عزیز الیوسف، نسیمه الساده، سمر بدوی، نوف عبدالعزیز، حتون الفاسی، محمد البجادی، عمل الحربی او شادان الانیزی په ګډون دي ټول کسان را خوشی کړی چې د خپل بیان د ازادۍ عملی کولو په خاطر نیول شوې دي.
د رويټرز خبري اژانس تر راپور لمخې حزلول د شذو د حقونو له یو شمیر نور مدافعینو سره یو ځای ل 2013 کال راهیسې په زندان کې شپې ورځې تیروي. د راپورونو لمخې محکمې د دې د بند 2 کال او 10 میاشتې وخت لغوه کړی. دا په دې معنی چې دا به د 2021 کال په فبروري میاشت کې راخوشي سي. په امریکا او اروپا کې د بشري حقوقو مدافعینو او مدافع وکیلانو د دې د راخوشي کېدو غوښتنه کړې. حزلول په سعودي عربستان کې د شذو د موټر چلولو د حق لپاره او همدارازې په خپل هیواد کې له شذو سره د سفر پر مهال د نارینه خپلوانو د الزامي حضور پر وړاندې مبارزه کړې وه. د بشري حقوقو مدافع ډلو او د دې کورنۍ ویلي چې دا په زندان کې شکنجه سوې، خو د سعودي چارواکي دا تور ردوي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
او سمې یو بل نړیواله موضوع د کورونا په نوي بڼه وایروس چې لومړی ځل په بریتانیا کې وموندل شو، په متحده ایالاتونو، هند او لاتین امریکا کې هم نوي پیښې ثبت شوې او دا ښیي چې دغه د وایروس دغه نوي بڼه په نړیواله کچه په چټکۍ سرایت کوي. بیا هم نور تفصیل به لمل بشیر څخه واورو.
په امریکا، هندوستان، پاکستان او لاتین امریکا، کاناډا، استرالیا او لشتر لژشلو اروپایي، آسیایي او منځني ختیځ هیوادونو کې د نوي کورونا وایروس پیښې پرون د دسمبر په 9مه تایید شوې او ویل کېږي چې ټول نشي نشانه داسې شي چې د وایروس نوې بڼه په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده. په دغو ټولو هیوادونو کې د کورونا وایروس نوې بڼه چې واریانت وایروس بلل کېږي پیژندل شوې او له همدې کبله دولتونه اړسوي چې یو ځل بیا پر سفر محدودیت وضع کړي. کبل چې د کورونا وایروس دا بل بڼه په ډیر سرعت سره انتقالیږي، د اروپای ټولنې د روغتیا ادارې خبرداري ورکړي چې که ډیر خلک په دې وایروس اخته سي، یو ځل بیا د بستر کېدونکو کسانو او مړینو شمیر زیاتېدای سي. یو اونۍ مخکې برتانیې د نوې بڼې کورونا وایروس یا واریانت وایروس د خپرېدو له کبله په لندن او جنوب ختیځ انګلینډ کې محدودیت اعلان کړ. لومړی ځل د وایروس دا ډول په سپتمبر میاشت کې وپیژندل شو. په داسې حال کې چې دغه وایروس مخ پر خپرېدو دی، د نیویارک، ریو ډی جنیرو او سیدنی په ګډون په ټوله نړۍ کې د نوي کال د لمانځلو مراسم محدود شوي دي. پر دې ناهیله کوونکي وضعیت سربیره په 2021 کال کې هیله سته چې په پسرلي او دوبي کې به خلک ګڼو واکسینو ته لاسرسی ولري. شاوخوا ټولو اروپایي ټولنې هیوادونو د تیرې یک شنبې په ورځ د واکسیناسیون کمپاین پیل کړ، خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا ویلي چې معلومه نه ده چې آیا دا نوې بڼه وایروس به د واکسین هڅې بې ځایه کړي که څنګه. که څه هم امریکا او اروپا د واکسین کمپاین ورو روان کړی دی، اسرائیل په یوازې 9 ورځو کې 15 لکه کسان واکسین کړي چې دا د دې هیواد د نفوس 15% برخه جوړوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
په همدې سره د خبرونه دوهمي نیمایي ته نږدې شوې یو. مخکمو په نړۍ کې د کورونا د نوې بڼه، د کورونا د وایروس د نوې بڼې په اړه واورې، تر اوسه پورې دغه نوې بڼه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې. د افغانستان د روغتیا وزارت هم ویلي چې د کورونا وایروس په وړاندې واکسین به په شپږو میاشتو کې افغانستان ته ورسیږي او په لومړۍ مرحله کې به هغه کسانو ته چې ډیر زیانمنونکي دي دغه واکسین ورکړل شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور ویلو چې د افغانستان د وګړو 3% به په لومړۍ مرحله کې واکسین شي او په دوو کلونو کې تر 2022 کال پورې به په 5 مرحلو کې د واکسینونه هم افغانستان ته راوړل شي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه نیمه خبرونې مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو اوس بسد الله لودین ته ورور کوچې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرټکی واوروي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د طالبانو جنگي تګلاره بدله شوې او هغه دا چې بریدونه کوي خو مسؤلیت نه اخلي. د ارګي ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو دا تګلاره په دوحه کې د سولې د خبرو لپاره سره هممهاله خپل کړي. طالبانو را د حکومت د ادعا په اړه څه نه دی ویلي. ناپیژند وسلوالو نن سهار کندهار کې یو تن په ډزو واژه. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزای وایي چې د دغه کس هویت تر اوسه نه دی څرګند. خو یوې بلې سرچینې بیا ازادي راډیو ته ویلي چې دا د مسعود اتل په نوم د کندهار د هوایی لوا پیلوټ دی چې وژل شوی. د افغانستان ولسی جرګې د کابل خاروال داود سلطانزوی څرنوالۍ ته معرفي کړ او د هغه لاسلیک یې بې اعتباره وباله. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي 2020 کال کې شپېته خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په ټوله نړۍ کې وژل شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو، هند او لاتیني امریکا کې هم د کورونا ویروس د هغې بدلون موندلې بڼې مثبتې پیښې لیدل شوي چې د لومړي ځل لپاره بریتانیا کې تثبیت شو. او د روسیې د تحقیقاتو کمیټې د کرملین د سیاسي منتقد الکسی ناوالني پر ضد یوه جنایي دوسیه پرانستې ده.
او مخکې له دې چې اونیزو خبرونه ته وار ورسیږي، بیا هم اسدالله لودین سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
په دوبۍ کې د فوټبال ملي لوبډلې روزنیز کمپ پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه روزنیز کمپ د فوټبال ملي فدراسیون لخوا په دوبۍ کې د ملي لوبغاړو د روزنې لپاره چمتو شوی وو. نوموړي ویل چې د روزنیز کمپ پای ته رسیدو سره هغه لوبغاړي چې له بهر څخه کمپ ته راغلي وو بیرته خپلو کلبونو ته ستانه شول. نوموړي ویل چې د فوټبال ملي لوبډلې د درې ورځو لپاره د متحده عربي اماراتو د فوټبال په فدراسیون کې تمرینات وکړل. په دغو تمریناتي سیالیو کې 22 افغان لوبغاړو ګډون کړی وو چې 12 له بهر راغلي وو. دغه سیالۍ د قطر د 2022 نړیوالو لوبو کې د بنگلاديش په وړاندې د لوبغاړو د چمتووالي په موخه ترسره شوې. د وشو ژمنۍ سیالۍ چې دوه ورځې وړاندې د وشپې لوبډلو ترمنځ په کابل کې پیل شوې وې نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د وشو فدراسیون رئیس سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته ویل چې په یادو سیالیو کې له وشپې کلبونو څخه 200 تنو لوبغاړو ګډون کړی و چې 80 تنه یې د غوره لوبغاړو په توګه وټاکل شول. ښاغلی یورش وایي غوره لوبغاړو ته جایزې او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. او د سویلي افریقا کرکټ ملي لوبډلې د دوه ټیسټ سیالیو په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته په یوې پاړۍ او 45 منډو ماتې ورکړه. د دواړو لوبډلو ترمنځ یاده لوبه د دسمبر میاشتې په 26مه نیټه د سریلانکا لوبډلې په توپ وهنې پیل شوه چې سریلانکا په لومړۍ پاړۍ کې 396 منډې وکړې. سویلي افریقا په لومړۍ پاړۍ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 621 منډې وکړې. د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه سیالۍ به د جنوري میاشتې په 3مه نیټه پیل شي.
اساسي او بشري حقوق د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه ومني. دا ونې د فقر یا لوګي پاړه غږیږو چې یو بشري ننګونه ده. و بوري چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي، پایلې څه دي، او څه ډول کې دي شي چې د فقر دغه کچه چې وس ویل کې ډیره راکم شي. هم دی اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د چړنې ورزونې د څنګ له مشر ښاغلی عبد الواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت صاحب تاسو ښه راغلاست وایو.
مننه.
کرا شو دي ته چې روسي راپورونه دا وایي چې په افغانستان کې ډیر خلک داسې دي چې هغوی د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. خپل دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرښه چې ورته وایي هغه څه ده؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسې محترمې ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. د راپورونو په اساس باندې که مونږ وګورو په 1315 هم کال کې چې کم گزارش د افغانستان د فقر په ارتباط ورکړل سو هغه 3.5% و چې هغه هم خلکو ته د کار زمینه د اشتغال زمینه او یا هم بهر نو مختلف عوامل ول چې هلته فقر تقریبا په وخت کې ډیر کم و. ولی برعکس کله چې مونږ 1315 کال ته ګورو تقریبا د فقر کچه ډیره زیاته جګه سوې ده چې هغه 45.5% خلک د فقر د ژوند کوي. هغه په څه معنی چې د هغې کلو کې چې کله آرامي وله او خلک یو څه اندازه لاسرسی درلوده یا به څه کومکونه وله د فقر تعداد کم و. ولی وروسته چې کله نا امنیان زیات سولې خلک کډه سولې لخپل کورونو نه خارونو تراله خارونو کې گنجائش نسو کار ورته پیدا نسو نو په دغه اساس باندې د فقر او د لوګي او د دې کچا ډیره زیاته سوې ده. بل اصلي عوامل د فقر چې مونږ فقیر څنګه وپیژنده فقیر دی هغه کس ته وای چې دغه درآمد د ورځنۍ ډیر کم وي، یعنی چې لسل روپۍ نه د یو چا روزمره درآمد فی نفر که هغه کم وي هغه د دې بیخي هغه سرې کرښې ته سړی رسیږي.
کره شو عواملو ته یې ولې فقر ډیر دی؟
اول په دې ملک کې بیکاري ډیره زیاته ده، بیکاري بی حده ده. هغه گزارشونه چې خبره سوي دي او هغه څوک چې لاسرسی کار ته لري له هغه جملې نه ډیر کسان دي چې هغه د خپل دوکاندارۍ د ذریعې نه خپل ژوند او خپل معیشت دوام ورکوي. دستفروشي ده، دقاني ده ډیره کمه، مالداری نه ډیر خلک کم خپل استفاده کوي. داسې کسان چې هغه امنیتي ارګانونو ته د بیکارۍ او د دې وجې نه تللي دي، چون دلته جنګ دی، له یوې خوا خلک بیکار، له بلې خوا جنګ دی، څوک ننوځي څوک بیرته له هغه صفوفو نه راوځي. نو دا مختلف عوامل دي د خلکو ژوند یې ګواښلی دی. ناامني ډیره زیاته ده داسې ولایتو کې چې هلته کښت او کرونده ده، فرضاً جنګ کیږي، د خلکو کښتونه سوځي یا کښتونه د اوبو د تندې نه سوځي. بل دا ده چې حاکمیت د قانون نسته ده، قانون صحیح نه پلی کیږي، عواید د دولت صحیح نه راجمع کیږي، عواید صحیح خلکو ته نه رسیږي، په مالیه کې تنظیمیږي نه، د خلکو معاشات زیات سي. بل عدالت نشتوالی دی چې عدالت صحیح نسته ده، حق حقدار ته نه رسیږي. بل اداري فساد دی. دغه عوامل او اسباب دي چې د فقر کچه لوړه کړې ده. که چیرته دغه مواردو ته او د دې نه علاوه ورې خو چون وخت کم دی، د دې موارد ډیر زیات دي، دغه په پام کې ونیول سي کچه که طبیعي خبره ټیټیږي، او که دا په پام کې ونه نیول سي د دې نه به نوره هم د فقر کچه لوړه سي. لکه چې ما مخکې اشاره وکړه چې 1915 کال کې 3.5% وه، ولې 1915 کال کې 45% د فقر کچه جګه سوې ده، لوړه سوې ده.
تاسو څه اشاره وکړه چې فرضاً کېدای شي بعدې پایلې ولري، خو ستاسو د راپورونو له مخې فقر خلک له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
یا خدا دې چې ځوانان د یو کسب و کار له خاطر پردي ملکونو ته لاړه په لاره کې سر ووزل سوله، بعضې کسان دي چې هغه قاچاق سوله، بعضې کسان دي چې د بقا له خاطره یې خپل اولادونه خرڅ کړي دي، حتی د خپل عضو د یو بدن عضو یې خرڅه کړي چې تر هغو پورې دی ژوندی پاتې سي، که نه حتی لوران یې خرڅې کړي دي خپلې، یعنی غټم که دي. فرضاً یو خو هغه دود دستور ده، یو دا ده چې بیخي د فقر د وجې نه ماشوم پرېږده چې ځوان لور یې فرضاً په هغه کې ورکړې ده چې تر هغو پورې یو مړۍ ډوډۍ ځان ته راړي. بل دا ده چې په کورونو کې تشنج ایجاد سوی دی، د ښځو د مېړه د خاوند تر مابین جنګونه دي، په دې هغه وچې راوړه له کومې کم. بلې خوا ته ماشوم زاړي چې ماته ډوډۍ یا بوټونه یا جامې راته هغه کوي. نو په کور کې هغه د کور شیرازه چې هغه د مینې او د محبت فضا وي، هغه فضا په بعضې کورنیو کې دا فضا راتنګه سوې ده.
یوه خبره دا هم کېږي چې په افغانستان کې چې مثال اوس دا کومې جنایي پېښې کېږي لکه غلا یا قتل چې کېږي، د دې وجه دا ښودل کېږي چې دا خلک بېکاره دي، یعنی له فقر سره مخ دي، نو دوی دغه لاره غوړه کړی ده. اوس خو د دنیا په ډیرو هیوادونو کې مثال الته خلک غریب دي، حتی د سړکونو په غاړه ویده کیږي، خو هغوی غلا نه کوي. مثال هغوی دغه سي ناوړه کارونه چې په افغانستان کې کیږي او په دې ډول توجیه کیږي چې دوی دند نه لري یا لفقر سره مخ دي، دا کیسه الته نشته دي. ولی دا د ډول توجیه کیږي؟
ستاسو ډیر صحیح دی چې بهرني ملکونو کې هم فقر سته، ولی آلتا بیا یو حس بشر دوستانه دی، بل امنیت دی. آلتا یو کس دی وگی دی، یو دکاندار یا بل اگه بشری حس نه یو مړی ډوډۍ ورته راوړي، اگه ډوډۍ ورسیږي ورته کنه. خو بدبختانه دلته په افغانستان کې خو یو د حس بشر دوستانه ډیر کم دی، یو بل ناامنی په همدغه وجه د علت چې اوس یو سړی ښه درآمد دی او چانه اورېدلی دی او چانه قصه یو ملګري سره مثال دی ناست دی، وایي چې ورور زه بېکار یم، خی کور ته څه شي راوړم، لنډه لاره همدغه در زه بېکار شوکه وکه دی خلکو نه، ځکه چې امنیت نسته. دلته خو بې شمېره خلک اوسېږي، د تعداد نفوسو باندې ډیر کم پولیس دي چې ګمارل سوي دي.
مننه سیرت صاحب. کرا شو په پای کې دی ته چې څنګه کې دی شه د فقر دغه کچه راټیټه شي، یعنی دی کې د ټولنې د حکومت مسولیت څه ده؟
دا چې اوس دغه فقر څنګه ورک سي لب دی باندې او څنګه خلک یو ښه ژوند ته سره وګرځيږي او یو ښه ژوند ولري، اولین غټ عوامل دغه ناامني بدبختي او جنگ دی. چې هر چیرته جنگ وي ناامنی وي، لکه د اول په مخکې مقدمه کې چې مال چې قرآن کریم د قریش په صورت کې دا وایي چې امن غټ نعمت دی د ژوند له خاطره. که په یو ملک کې ناامنی او فقر دواړه سره یو ځای سي، هغه ملک تباه کیږي. نو له دې نه مهم دا دی چې اول امن تأمین سي. امن چې راغی، امن خالی دانه دی چې فرزن جنگ، امن په هغه صورت کې چې قانون مخکې مال چې پلی سي، حاکمیت د قانون، مجرم مجرم وپېژندل سي، څوک چې په چا باندې ظلم کوي هغه، او د هرې خوا نه چې دغه ناامني باندې دغه تاثیرات لري باید هغه ریښې او جړلې د دې وچي سي. بل هغه دا دی چې د جرایمو ټیټوالی دا باعث کېدای سي چې فقر کم سي، ځکه چې هر څوک په خپل حدود حد و حدود کې کار کوي. بل د څوک چې کار لري، وظایف لري، نن په اداراتو کې تعادل د معاشاتو برابر نه دی. یو کس ګوره چې ډیر گزاف معاش اخلي، بل چې دغه ډیر کم کار اخلي، هغه ته ساده کې دغه بشري انرژي هم ځای کیږي، د یو بل هم کیږي، ولې دلته دومره عاید نه رسیږي چې دای دغه خپل د ژوند ته کافو وکړي. درست معاش، خلکو ته کار زمینه برابرول، امنیت چې کله جوړ سي د خصوصي سکتورونو پانګونه دلته ده چې هغه خلکو ته کار ایجاد کړي، فابریکې جوړې سي. ما چې مخکې ول هغه ولایتونه چې هغه اوبه لري سربندونه ورته جوړ سي، خلکو ته په د کرنې په برخه کې کارونه ورته وسي. لکه اوس بعضې ولایتو کې مونږ ښه حاصلات لرو، د مڼو، د خربوزو، د انګورو، دې ته سردخانې نسته ده. په هغه ولایتونو کې چې ښه پیاز و کچالو کېږي، دلته سردخونې نسته ده، دې له خاطر به سردخونې جوړې سي چې تر هغو پورې اقلا د خلکو خوراک او معیشت دا هم چې راټیټه سي، بیا د یو انسان ژوند ته کافو کوي. فرضاً په مونږ کچالو په وخت کې کچالو په اتیا روپۍ په اویا روپۍ وي، چې کله سیزان خلاص سي بل ملک ته دا صادر سي، هلته هغوی سردخانې دغه په دو چند پسې چنده مونږ ته بېرته راواردېږي. همدغسې پیاز، همدغسې میوجات. نو زمونږ هغه دا دی چې دولت په اول قدم کې د کار زمینه په خپله دولت برابر کړي، تعادل د معاشاتو د برابر کړي، مالیاتی سیدی را ټول سی د خلکو نه او خلک د پاغه ایمانداری سره مالیات رسید رو د دولت عواید زیات سی چې دولت ټولو ته رسیدگی وکي. بل دا چې بهرنی ملکونو سره چې د آلته دوی د کار و مزدوري له خاطر خلک غواړي، هغه خلکو سره دغه کې کومکونه توجه وسي، انشاءالله دغه لاس په لاس ورکړل سي، دغه د فقر کچه به انشاءالله ټیټه سي.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اوریدونکو، دا د دیونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام ها روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د فیروزی د غمی پاکل څومره په هیګي
فیروزی غمی دا یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت را ولی یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري
کې پاکل کوم باورونه لري
کله چې خځه شو دې په خوي پرځن چې ډېر جوش هغه خوځکی کی تلیږي کله چې پروزا ورتون سي هغه شو دې بیا بیرته کینی داسې باورونه مخکې هم موجود و وس هم موجود دي
د فیروزی غمای څومره خلک خوښوي
زه چې لږ ځوان مم دوی غوته به مې په یو خلاص په غوته او په چپ لات د شاخ د پوره مې اخستې دي
نن په هم دې اکل خبرې کوو په پیل کې د فیروزی د غمی پیدایښت ته ورګرځو بیا ارزښت روښانه وو او د بازار په اکلې هم له زرګر سره غږېدل یو د خبرونه ما فرشته مرسال جوړه کړې له ازادي رادیو سره اوسي قدر من اردونکو فیروزه یو خکل آسمانی رنگ شنه تیگه ده چه خلک ده آبی فیروزی پنوم هم پیشنی تاریخ چیدون که وای چه تر طول و پخانه فیروزه پا مصر که اومندل شوه دا چه ده فیروزی تیگه دیر خیسته و نو ده مصر حاکمانو زانونو تا گتمی او نور زیوراتور نجور کلل تر طول و لرغون نگانه چه پا فیروزه خکل شبه چلور غارکه بی چه ده مصر ده ملکه ده مجسمه پلاس که بی چه نومی همور باندی حق شوه بو مصریان پا ده عقیده و چه شین رنگ ده جوندی پاتی که دلون نخده نوزه که له فیروزی نه هم ده تزینه ولو او هم د بیلا بیلو باورونو لپاره کار اخسته چله هم د افغانستان په ګډون د زینو نور ملکونو خلک هم اماغه پخانی باورونه پالی او فیروزی ته د شفا بخش تیګه پسترګ ګوري لبل پلوه د فیروزی لتیګنه بیلا بیل ظریف شیان لکه ګوتمی غړکۍ غواګوالی دستبند او داسې نور جوړیږي د غور اوسیدونکو رستم غیاسی وایي چې دای د فیروزی له ګوتمی سره یو ډول عادت شوی دی تلې په ګوتې وي
ولازه دغه هر وار چې کور ته ځم د اوس په کور کې رزق ته ډیر فیروزی ګوتې لرم صرف یو شوق دی او دغه پر مې خست دی او یو وخت زه چې لږ ځوان مم دوی ګوتې به مې په یو خلاص په ګوتې او په چپ لاس اما دا نو یو بس یو شوق دی نور کوم خاص هغه مونږ دی کیل دلای
د فیروزی د غمی پاکله خلک بیلا بیل باورونه لري د پکتیا اوسیدونکو تنی جان منګل وای چې لنیا نه اوریدلی وای چې د فیروزی ل غمی سره ډوړی په تنار پوری کړی نو چاچی منګل پسې د نسیمه نیازی خبرې هم اورو
کچیرته وتی وی کله چې سړی ډوړی په خوي ډوړی چاچی پرزن کله داسه هم کې د شکل چې خځه شو دې په خوي پرزن چې ډیر جوش هغه خوځکی کی تلیږي کله چې پروزا ورتون سه هغه شو دې بیا بیرته کینی داسې باورونه مخکې هم موجود و وس هم موجود دي خځه وس ډیر حال ځلې کی چې هغه جوړ کی او پګته کی
پروزي کو ته خو که ځوندای غمای اگر دیر توانونه لری که غو یا میگه ملدار یی بچه تینا غرزه بی ضرارونم لدی که غره گرتی لری بیا غره ضرارم لری که دی چا زخمی یا پخه زخمی یا لاس زخمی اگر زخم شریگی مگر ام فیروزه خو هغه ولا کی سی دوغه کیږي به سی غل ور نتیر سی سی هغه پاس لغنه سی هغه کوم خصلتونه غل دی کوم ضررونه لري هغه ضرر دی لباینه لورسی.
اکثر کسان بیا چې کله خپل دوستانو ته ډالۍ ورکوي نو دی فیروزه غمای لومړی انتخاب وي. د کابل په نوی ښار کې له داسې ځوان سره مخ شو چې خپل بهرنی همکار ته د فیروزه غړکه اخیستله.
هغه همکاران په دې باندې خوشحالیږي ځکه هغه داسې فکر کوي چې دا د افغانستان یو خاص شی ده او داسې د یو نمونې په شان باندې ځان سره ږدي. دا چې استعمالوي که نه استعمالوي خو یو نمونې په شان سره ایښي.
دلته چې راغلی اوس څه رقم فیروزه دې ورته خوښه کړه؟ ارزانه ده؟ قیمته ده؟ څنګه؟
نو فیروزه مې ورته خوښه کړله غمي کې او هغه کار شوی ده د سپینو زرو کې چې یو لاکت ته او دوه ګوشارې لري. نو دا مې ورته خوښه کړل چې دا ورته واخلم.
تقریبا قیمت څو کېږي؟
نو قیمت مختلف دي. څونه چې غمی غټې مغونه قیمت مو سره غټېد خو د غمی پورې خبره ده چې په کوم شکل ته غواړې مغونه قیمت باندې درکې. د درې نیم زرو نیولې ته دېر زرو پورې هم شته. ده فرونا په وجه باندې رسخت دي او هغه ګډ بای پارټي چې ورته وایي خدای پاماني هغه کې ممکاران نه شي راټولېدلی. نو د ټولو نمایندګۍ په هغه باندې زه راغلی موضوع بیا ورکوم.
ښه، یعنې دا بهرنی همکار مو بیرته ځي؟
د کار موده تمامه شوله، نور بیرته ځي خپل مملکت ته.
په اخره تاسو د فیروزي په زیور باندې نازوئ؟
منګه البته په دې باندې کېدای شي قالین چم ورته واخلو ځکه دا مې د افغانستان ده. نو داسې دوه درې تحفې ورکوو چې هغه کې خاص مشهوره په افغانستان او په جهان کې دي.
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وو شووري د لار له سو درې چل وکړم قانون.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
دا چې د فیروزي په غمی جوړ شوی غاڼه څومره اخیستون کې لري، فیروزه له کومه کیږي او اصله کومه ده؟ د کابل په نوی ښار کې مولا او زرګر محمد اکرام سره مرکه کړي. ورته غواک شي.
اتاس دکان کې ډیر خاصه خاصه شیان دي چې مختلف غمی پکې کارول سوي. نن راځو دی فیروزه پاکله له تاسو نه معلومات اخلو. اول درته وایي چې د خپل فیروزه غمای د کوم ځای څخه راځي؟ آی د افغانستان د کوم بل ملک راځي؟
د فیروزه چې دا اصلا معدني کان ده، د څو ملکونه ده دلته راځي؟ یو خو د ایران فیروزه ده، بل د مصر نه راځي، مصری فیروزه دلته مرواج دي، بل امریکایی دي، بل د چینایی د مواد نه جوړیږي. دا چې مقصد رنگ فیروزه ده او نور خپل د مواد مصنوعي جوړیږي په اصطلاح. بلی
لږه غوښتاسي مخته ده بوتي چې دي کنه په دوه کې مردانه هم ستاسې ډېرې غټي غټي دي.
بله، زنانه هم دي
او زنانه هم ستا. درته وایي چې دغه مردانه ګوته چې ډېرې غټه ده دا په څو ده؟ او په څنګ کې دغه زنانه چې ډېره ظریفه جوړه ده دا په څو ده؟
دام د خپل د غمی په کیفیت او کوالټۍ پورې تعلق لري. هر څومره چې غمی دغه تیږه کوالټۍ او کیفیت ښه وي دغه قیمت او ارزش زیات ده. او څومره چې د ده د کوالټۍ او کیفیت ضعیفه کېږي کمی د په قیمت کې هم تفاوت راځي. دا د غمی په سایز او په اندازې پورې هم رول لري. دا قیمتونه هر څومره چې غمای لوی غټی د دې قیمت زیاتیږي.
څنګه کولای شو چې اصل فیروزه وپیژنو؟
دغه ډیره مهمه خبره اندغه نقطه ده. زیاتره مشتریان په دې کې داسې کانفیوزیږي یا مثال شک کوي چې دا کوم یو به په څه شکل تری. خدا یو مهارت د کاری ته ضرورت لري چې یو سړی په دې کې کار کړی او وپیژني بیا کولای شي چې هغه وپیژني. او په غیر صورت سره داسې عام خلکو ته پیژنګلوي لږ ډیره سخته ده. باید دغه دکاندار څوک چې دا کار کوي دغه دغه ټول ضمانت او کیفیت تو دا خو بد دا ورته تشریح کی او د خپل مشتری باید مطمئنه کی.
بله، اقدرت وای چې یوازې ګوتی ورنه جوړوي ل فیروزی غمیانو نه کنو شه نمسته.
دا د مشتری په طبیعت او خوخه پورې ارتباط لري. اکثره د زبندونه لرو منګه لاکتونه دي، مثال ست مکمل ست ده چې لاکت والی او ګوتا سره ده په دې کې دوم جوړیږي سره هر قسم چې تاسو وختي دا ورته جوړیږي. بله
بله، دلته په دې دکان کې د فیروزی لاکت ماتره خود لیسی
د منګه په دغه شو کې اصلي فیروزی دي ټوله په تلاکه من کار کړی دي. دا په تلو کې دا او هغه دوه درې سیټه نور چې څلور سیټه هغه په نقره کې مکمل ست ده چې هغه سره والیم دي ګوتم ده او لاکت هم دی بلې
دا په تلو کې موږ کار کړی ده کنه یو لاکت ده ګوته ده او لختي دا څور پی دي
محاسبه کوي منګه چې مثلا د څونه تلو په دغه کار شوی دی یعنی دغه سیټ چې په الحال تاسو دغه تویني دا 55000 افغانۍ ده او هغه په نقره کې چې ده هغه تقریبا 15000 افغانۍ 60000 افغانۍ 10000 افغانۍ یعنی دغه وړکتوب مخکې می تاسو ارزو کې چې دغه د سایز او د کیفیت کوالټی په بنا سره دا نخ تفاوت کوي
بله آیا د وخت په تیریدلو سره فیروزه خپل رنگ بدلی
کله کله دا واقعي چې کله بدل کی نو اکثرا په دې باندې دي چې ودا وړ نشي دا څنګه نشي دا بعضی تجربه چې چوکړي دي د تجربه پر اساس سره دا کوي خو اما په عموم سره سره نه کوي
اقدار تو وایي چې ډیر کوم غمیان خلق اخلي
او د منګه خلق اکثرا دلته چې زیات د علاقه مندي لري زمرد سره لري چې د منګه تاسو د خپل وطن دي یو قوت سره ډیر مینه لري اندغه پیروزی سره دلته د منګه تاسو خلق زیاتر دا سره علاقه مندي لاجورد دي مثال د منګه تاسو د خپل د سره لري بیروچ دي دا سره علاقه مندي لري خصوصا د منګه تاسو د کانو سره علاقه مندي زیاته ده
قیمت کې لګوډي راځي د وخت په تیریدلو سره
قیمت خو دا سره چې د تقاضا او د عرضه په بنا سره ده کله مثلا د مشتری تقاضا وي او داشای کم وي نو تا باندې قیمت ارزش زیاتیږي او کله خو تر اوسه پورې کوم تجربه چې لرم ما داسې نه دلیدل چې د قیمت براچ چوي قیمت به جک شوی ټیټیږي نه
ډیر زیات مننه زما
ته وسی سلامات اوسئ تاسو نن تشکر یم جهان
د فیروزی د غمی پاکله د خلکو بیل بیل باورونه علمی او دینی بنسټ نه لري د پانتون استاد نور الله کوثر وایي چې کی څوک د شوق لمخې کاروي معنی نه دی خو مثبت یا منفی اثر نه لري
فیروزی غمی د یو انانوي پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري خو له دینه به خلکو خرافي او غیر واقعي برداشتونه هم کړی دي ځینې خلک دا به مقدس ګڼي او دا به سپیشلی ګڼي په شریعت کې د دې سپیشلټي او دا نه معلومه کله د زمکه کې اختراعات او اکتشافات پیدا شوی د زمکه کې خلکو زیر متلاس رسیدلی او مخصوصا هغه کانی چې کله راوستل شوی دي له هغه زمانې تر ننه پورې انسانانو دې غمی ته لاس ورغلی او هغه نه ده او ډیر زیات خپل اغه نشي به فراز درلوده خپل لوړی جوړی لیدلی کله کله دینه ډیر زیات کار خستل سوی دا موزیمونو کې موږ لیدلی چې داتې په زینو شیانو کې چې هغه مذهبي تقادس درلوده غوته غی کار سوی دا لکه هغه ګولان چې کوشانیانو په کارولې دي دا ګولان په فیروزی باندې جوړ کړی دي او زینو جایونه کې دي هغه مثال نسته
درنو دوستانو ژوند په شی بو کې خبرونه پای ته رسو تربیا هي چاري
Let me know.